السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهید مازیګر درې بجې دي. نن د خالی ورځو د 2013 کال د جنوري 6 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې موریدونکو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 2019 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې د پولیسو دوه مشران لدندو لری کړل شوي دي. د آزاد اروپا ریډیو مشر او د خبريالانو خوندیتوب ادارې د پاکستانی حکومت له لوري د مشال ریډیو د دفتر د تړلو غندنه کړې او فیسبوک شبکې د باوري خبرونو خپرولو لپاره د نوو ګامونو پورته کولو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرل د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور او د شرقي سیمې د پلټونو مشر الطاف سرور ملک د وزیرستان د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وشنې په تور کې لخپل څوکو لري کړی دي. نن د نقیب الله د وشنې پړه پلټنیسي کمیټې د سند صوبې د پولیسو مشر ته په ریپورت کې لیکلي چې دغه پیښې د بی طرفه پلټونو لپاره دي. اس اس پی راو انور او اس پی الطاف سرور ملک له څوکو لري کړل شي. وشت کلن نقیب الله مسعود د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو چې د جنوري په 14 د راو انور په مشرۍ د پولیسو له یوې ډلې سره په مبینه پولیس مقابله کې وشل شوی و. د نقیب الله تر وژنې وروسته راو انور ویلي وو چې هغه د تحریک طالبان پاکستان غړی دی خو دغه کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړي مفتي سید جانان نن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ پرون په دوو بیلابیلو قراردادونو کې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود وژنه او په خیبر پختونخوا کې له ماشومانو جینکو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده. روانه میاشت په مردان نوخار او د پنجاب په کسور کې له ماشومانو جینکو سره د جنسي تیریو پیښې رپورټ شوې دي. د آزاد اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندلی دی. د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو د دفتر وتاړو. خو د آزاد اروپا ریډیو مشر تومس کینډ بیګا په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر په تړلو ډېر زیات اندېښمن دي او د پاکستانی چارواکو د ارادو په اړه په بیړنۍ توګه د زیاتو معلوماتو په لټه کې دي. تومس کینډ زیاته کړه چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او هیله لري چې رستونس بیل سنده هواره شي. د مشال ریډیو د دفتر تړل کېدو په اړه په پراګ کې د مشال ریډیو مشر محمد امین مدقق ویل
موږ ته د پاکستان د حکومت له خوا نه تر اوسه پورې هیڅ دلیل نه دی ویل شوی چې زموږ کوم پروګرام، زموږ کوم مطالب، زموږ کوم خبر، زموږ کوم نشرات د پاکستان د ګټو خلاف دي یا د دوی نه دي. خو فقط د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راهیسې زموږ ریپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو.
بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی پرون ویلي امریکا په ټوله نړۍ کې د میډیا د آزادۍ مرسته کوي چې په یو فعال او آزاد میډیا د جمهوري حکومتدارۍ بنیادی تیګه ده او د مشال ریډیو په اړه له پاکستانی حکومت سره خپل اندېښنې شریکې کړې دي. د دې ترڅنګ د خبريالانو له تحفظ ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت آزادۍ ته یو ګواښ بللی دی. د ایشیا لپاره د دغه ادارې مشر سټیون بټلر بیګا له واشنگټن په یو بیان کې ویلي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده او باید د حکومت لخوا به له نور فشار په دغه هواد کې خپل کار پر مخ وړل ته پریښودل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د مشال ریډیو د دفتر تړلو د ګامې د دې هواد استخباراتي ادارې ISI د ریپورټونو په بنیاد اغستې او زیاته کړې چې مشال ریډیو داسې خبرونې کوي چې د دې هواد د ګټو پر ضد دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوځي عدالتونو لخوا نورو لسو وسلوالو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان د پوځ د امریکو څانګې ISPR پرون په یو بیان کې ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې راتراګرې په پیښو او په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کینی باید د غي مالی سرچینې او جنگي صلاحیتونه لمن سوړل شي. جان سلیوان د خبري پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. غونډې ته د پاکستان استاسي ملي هلودي ویل د افغانستان د ستونزې هوارول دي د سیاسي لارې وشي.
After 17 years of war, it is more than evident.
دا وی لول سکالو جګړې وروسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ترو ته مخه کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي راګرېسد په مبارزه ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بیا ویل چې په سیمه کې راګرېسد مبارزه یوازې د افغانستان سیمواري نه ده. د پکتیا په ګردیز ښار کې د ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن وشل شوی دی. د پکتیا د والی بیان عبدالله حسرت مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د ګردیز ښار د دویمې حوزې اړوند کابل لین کې په یو شخصي موټر شوی چې پکې یو تن زخمي شوی هم دی. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د فیسبوک شبکې مشر اعلان کړی چې د خبرونو سرچینو زیات باوري کول لپاره به یو سروې کوي. د شبکې مشر مارک زګربرګ پرون ویل دا شبکه به باوري معلوماتي او ځایي خبرونو د انتخابولو لپاره هڅې کوي. یا د شبکه زیاتوي غړي به معلوموي چې د باور په لحاظ سره خبري ادارو ته څنګه درجه ورکړل شي. دا په ټولنیزه شبکه د غلطو خبرونو او پروپاګنډې مخنیوي لپاره د فیسبوک لاړخه وروستۍ هڅه ده. د رپورټونو تر مخې د فیسبوک شبکې دا ګام باندې یوازې د خبري ادارو بلکې د عامو خلکو لاړخه هم د خبرونو خپرول تر اغیز لاندې راولي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بارات لون کې اونۍ اروپا ته سفر کوي او هلته به د خپلو ملګرو هیوادونو سره د ایران په چارو خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي اروپا ته په دې سفر کې به د خبرو اترو ټول پام په ایران وي. ټیلرسن په داسې حال کې اروپا ته سفر کوي چې د ایران د جوهري لوسنامې پړه د پردې تر شا خبرې اترې روانې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو ساعت کې بواورې د سین صوبې د پولیسو انسپکټر جنرل د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د وزیرستان د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وجنې په تور له خپلې چوکۍ لرې کړې دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وجنه او په خیبر پختونخوا کې له ماشومانو نجونو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده.
بازو کې دا مطالبه وه چې کوم دا کیبلا مسعود کومه واقع شوې ده. د دغې واقعې د عدالتي انکوایري وکړلی شي نو مورای عدالت کتلونه مطلب ده د بند کړلی شي.
د خبریالانو خوندیتوب ادارې په پاکستان کې د مشال ریډیو تړل غندلی. نن پر باچا خان پوهنتون د وسلوال بریت دوه کاله پوره شول.
مشاعره د امن په نوم باندې وه. اوس تاسو دې ته خپله سوچ وکړي چې یو سړی مطلب د امن مشاعره نشي برداشت کولی. دکې زړه کې دومره هغه نه وي پوهن نه وي د زړه.
او په سروې خپرونه کې د جودو چمپیون اقصا حسین سره خبرې کوو.
ما اصل کې همدا خبره غلطه ثابتوله کنه چې پښتنه یو جینې هم داسې نشي کولی. ما اول قدم واغشتو الحمدلله. ما پسې زمانه ډېره متاثره شوې دي جینکې زموږ یو ټیم جوړ شوی دی.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرل د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د وزیرستان د یو ځوان نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وجنې په تور کې له خپلې چوکۍ لرې کړی دی. په هغه تور دی چې نقیب الله مسعود یې په یوه جعلي پولیس مقابله کې وجلی دی. د نقیب الله د وجنې وروسته په ټولنیزو رسنیو خلکو د دغه پیښې په سختو ټکو غندنه کړې ده او د ملک په یو شمېر سیمو کې مظاهرې هم شوې. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې. د جنوري په شلمه د نقیب الله د وجنې په اړه پلټنیزې کمیټې د سند صوبې د پولیسو مشر آجی خواجه ته په لیږل شوي راپور کې لیکلي چې د دغه پیښې د بېطرفه پلټنو لپاره باید د ملیر سیمې اس اس پی راو انوار له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. 20 کلن نقیب الله مسعود د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی و چې د راو انوار په مشرۍ د پولیسو له یوې ډلې سره په مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 14 وژل شوی و. د نوموړي وجنې وروستو راو انوار رسنیو ته ویلي وو چې نقیب الله مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو، خو د نقیب مسعود کورنۍ دغه تورونه نه مني او وایي چې هغه د هیڅ یوې وسوالې ډلې سره هم تړاو نه لرلو او کراچۍ ته د روزګار لپاره تللی وو او هلته یې دوکانداري کوله. د نقیب مسعود د وجنې پر ضد د پاکستان په بېلابېلو برخو کې قهرجنې مظاهرې وشوې او د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار تېره ورځ دغه وجنې د پلټنو حکم ورکړی دی. د سند پولیس محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د نقیب محسود د وژنې د پلټنو په اړه جوړ کړل شوې کمیټې خپل ابتدایي رپورټ وړاندې کړی دی چې پکې د شفافو پلټنو په خاطر د ملیر د پولیسو مشر راو انوار او د کراچۍ د شرقي سیمې ایس پی انویسټیګیشن ملک الطاف سرور له خپلو عہدو لرې کړل شوې دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې دغه کمیټې په وینا د سند پولیسو محکمې د دغو دواړو پولیس چارواکو د لرې کولو سره سره ځینې نور ګامونه هم پورته کړي دي چې پکې د راو انوار په ګډون د ځینو نورو کسانو نمونه د پاکستانه د بهر نه تلونکو په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچول شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د کراچۍ د پولیسو مرستیال مشر ته ویل شوي دي چې د هغه پولیس ټلې خلاف د قانون مطابق ضروري ګامونه پورته کړي چې د نقیب محسود په وژنه کې ککړ دي. نقیب محسود د جنوري په دریمه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د خپل کرایا د کور نه لادرکه شو او لس ورځې وروسته د جنوري په 14 په یوه مبینه پولیس مقابله کې ووژل شو. د هغه د وژنې وروسته په کراچۍ، اسلام آباد، ټانک، پېښور، ملتان، ډیر اسماعیل خان، بنو او ځینو نورو ښارونو کې خلکو مظاهره پیل کړې چې پکې د نقیب الله او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه وکړل شوه. هم د جنوري په 14 راو انوار اوویل چې دوی څلور تنه د تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور د کراچۍ په شاه لطیف کې وجري دي. د تیر زیارت په ورځ د سند صوبې د پولیسو مشر الادینو خواجه د دغه پیښې د پلټنو لپاره یوه درې کسیزه کمیټې جوړه کړه چې مشري د پولیسو مرستیال مشر ثناء الله عباسي کوي او د جمعې په ورځ د نقیب محسود د وژنې په اړه راو انوار دغه کمیټې ته وړاندې شو چې پر ده د لګیدلو تورونو سپیناوی وکړي. د 19 کلن نقیب محسود خپل نوم نسیم الله و. له تیرو څه باندې 8 کالو راهیسې په کراچۍ کې میشت و. د هغه د کورنۍ یو غړی نور رحمان وایي چې نقیب محسود له تیرو 8 کالو راهیسې د کراچۍ په سټیل مل کې مزدوري کوله او 2-3 میاشتې وړاندې په سهراب ګوټ سیمه کې د جامو خپل دکان جوړولو. د تور لګوي چې د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ځینې کسان په سپینه جامه کې راغلي وو او نقیب یې له ځان سره بویلی وو. د ده په وینا چې هغه له هیڅ یو وسوال تنظیم سره تعلق نه لرلو. پولیسو د نقیب محسود مړی د جنوري په 19 د هغه کورنۍ ته ورکړ چې د جمعې په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د نقیب ځینې ملګري وایي هغه غوښتل چې یو ماډل جوړ شي او اکثر به په فیسبوک خپل عکسونه هم شریکول. هغه په فیسبوک د 15,000 زیات فالوورز هم لرل.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون په دوو جلا جلا فیصلو کې په کراچۍ کې د نقیب الله محسود وژنه په خیبر پختونخوا کې له ماشومان نجونو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده. په یو قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې د نقیب محسود د وژل کېدو د پیښې عدالتي تحقیقات وکړل شي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلېغړي مفتي سید جانان سره مرکه کړې ده او په سر کې له دغه قراردادونو په اړه معلومات پوښتلې.
دا پرونو چې کله د صوبایي سملې اجلاس شروع شو نو دا تقریبا یو دوه قراردادونو یو د مسو د نقیب الله محسود چې کراچۍ کې هغه سره کوم ظلم شو دا بلکې زه خو به د دې داسې تشریح وکړم چې دا د پښتنو خلاف یو سازش ده. دا د هغه سازش یوه کړۍ ده. یو دې حوالې باندې یو قرارداد وو هغه کې ټولې پرټۍ وي سره د حکومت فخر اعظم وزیر پیش کړلو دا ټولو پرټۍ نه تایید واغستلو ټولو پرټۍ د هغه حمایت وکړلو.
هغه کې څه کیسه ولا یعنی څه مطالبه وه یا صرف منظمت وو؟
هغه کې دا مطالبه وه چې کوم د نقیب الله محسود کوم واقع شوې ده د دغه واقعې د عدالتي انکوایري وکړلی شي او دا روان ورسېب چې کوم ده دا د فلحال معطل کړلی شي او د دې د تحقیق وکړلی شي او د پښتنو د موارای عدالت کتلونه مطلب د بند کړلی شي.
او بل بیا بل قرارداد د څه باره کې مفتي صاحب؟
دویم قرارداد د اوس پاکستان کې څه نو کوم یو لهر شروع شو دا د وړو بچیو بچیانو سره حکومت د جنسي استحصال کیږي هغو سره زیادتی کیږي. په دې حوالے باندې منصری کی وو واقع شوی او نوخار کی شوی او مردان کی شوی وو او د خلاف امین سردار پیش کړو دا قرارداد د ټولو پرټیو کینو د سکتونو ور باندې هغه کی د دغو شانو مزمت کړی شو او صوبایي اسمبلی صوبایي حکومت نه دا مطالبه کړی و چې دا کسان د فیل فور گرفتار کړی شي او دوته دی وای برتناک سزا ورکړی شي سو آئندہ د پر مطلب د څوک د کی حرکت دی او د کی
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د خبریالانو د تحفظ نړیوال ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لخوا د مشال ریډیو دفتر تړل غندلی او دای په دغه هواد کې د میډیا ازادۍ ته ګواښ بللې دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په دغه اړه د پاکستانی حکومت سره خپل فکرمندي شریکه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری نور.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د استخباراتي ادارې ISI د راپور پر اساس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلې دی. پرون د کورونو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي مشال ریډیو داسې خپرونې کوي چې د هیواد د ګټو پر ضد دي. د آزاد اروپا ریډیو مشر ټامس کینډ بیگا په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر پر تړلو ډیر زیات اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړې چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او دا هیله لري چې دا ستونزه به بې له ځنډه هواره شي. د ازادي اروپا ریډیو مشر نور ویل چې مشال ریډیو د هیڅ یو حکومت یا استخباراتي ادارې خدمت نه کوي. د ریډیو ټول خبریالان د پاکستان شهریت لري چې خپل هیواد تجمن دي او هم د هغه کلیو نه راپورونه را لیږي چرته چې خپلې کورنۍ لري. ټامس کینډ غوښتنه وکړه چې دغه خبریالانو تحفظ دی یقیني کړل شي او دوی د بیل ویری او زنده خپل کار پر مخ وړلو ته پریښودل شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویان دی پرون ویلي دوی دغه راپورونه لیدلي دي او د پاکستانی حکومت سره خپل فکرمندي شریکه کړې ده. وزارت زیاته کړې امریکا په ټوله نړۍ کې د میډیا د آزادې مرسته کوي ځکه چې یوه فعاله او آزاد میډیا د جمهوري حکومتدارۍ بنیادی تیګه ده. د دې ترڅنګ د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل غندلې دي او دای په پاکستان کې د صحافت ازادې ته یو ګواښ بللې دي. د آسیا لپاره د دغه ادارې مشر سټیون بټلر بیګال واشنگټن په یو بیان کې ویلي دي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده او باید د حکومت لخوا بې له نور فشار په دغه هیواد کې خپل کار پر مخ وړلو ته پریښودل شي. د پاکستان او افغانستان او نړۍ د نور یو شمیر برخو نه سیاسي او ولسي وګړو د بشري حقوقو دفاع کوونکو هم د سوشل میډیا لارې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل کېدل غندلې دي او ویلی دی چې باید بے آواز ولسونه د مشال ریډیو په شکل کې ل خپل آوازه به برخه ونه ساتل شي.
اوریدونکو په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د آزاد اروپا ریډیو مشر د پاکستانی چارواکو له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر پر تړلو اندېښنه ښودلې. ټامس کینټ بیگا په یو بیان کې پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د مشال ریډیو د خبریالانو امنیت خوندي کړي او اجازه ته ورکړي چې بې له ستره او ځنډه خپل کار بیا پیل کړي. د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو د اسلام آباد دفتر تړل لیو. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په پراګ کې د مشال ریډیو له مشر محمد امین مدقیق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان حکومت د دفتر تړلو په اړه مشال ریډیو ته رسمي سند یا دلیل ورکړی دی.
موږ ته د پاکستان د حکومت لخوا نه تر اوسه پورې هیڅ دلیل نه دی ویل شوی چې زموږ کوم پروګرام، زموږ کوم مطالب، زموږ کوم خبر، زموږ کوم نشرات د پاکستان د ګټو خلاف دي یا د دوی نه دي خوښ. فقط د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راهیسته زموږ ریپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو. د هغوی نه به بار بار دا زموږ د پروګرامونو په هکله پوښتنې کولې او موږ ورته ویلې چې موږ یو بې طرفانه پروفیشنل ژورنالیزم کوو. زموږ ټول رپورټونه زموږ په آرشیف کې پراته دي. هر رپورټ سره چې تاسو موافق ناستئ، په هر رپورټ باندې چې تاسو اعتراض لري، موږ ته هغه راپورټ راوښیي چې موږ هغه وګورو چې آیا واقعا موږ غلطي کړې، هغه خپل غلطي اصلاح کړو. مګر دوی بیا دوه درې ورځې به تېرې شولې یا هفته به تېرې شولې، بیا به بل ایجنټ دی زموږ یو خبرنګار وغوښتو او عین هم دغه تکراري پوښتنې به کولې. نو بالاخره د دغه تنګولو په نتیجه کې راغله او دفتر یې وتړه.
نو مدقیق صاحب، آیا دوی د مشال ریډیو له دې خبرونو څخه خوشاله نه دي؟ مشال ریډیو په رښتیا هم داسې کار کړی دی ځکه د مشال ریډیو خپل خبرګون څه دی؟
د مشال ریډیو عمومي مشر ټام کینټ یو لنډه بیان خبره کړله. نور عکس العملونه به هم راځي. هغه کې دا ویلي دي چې مشال د ریډیو فری اروپا، د آزاد اروپا د راډیو یو څانګه ده او دا یو یو خصوصی نشراتی دستگاه ده چې د امریکا د کانګرس له خوا نه مالی مرسته کیږي او د هیڅ یوې استخباراتي ادارې سره یا د هیڅ کوم استخباراتي ادارې سره دا تړاو نه لري. نو رادیو مشال همیشه متوازن او د اعتبار وړ راپورونه خپره کړي دي او فقط هغه منطقو ته چې هغوی مطبوعاتو ته لاسرسی نه درلودله هلته آزاد مطبوعات نه وو. د خلکو اذهان همیشه په غلطو خبرونو باندې مخشوش کېدل او خلک یې بنسټګرۍ یا ترهګرۍ خواته رابلل. د هغو منطقو لپاره دوی هغه صحیح او درست معلومات وړاندې کول. د همداسې د آزاد اروپا د راډیو مشر تامکنت هیله خودلې چې دا مسله زر حل شي.
پښتنه داز د خلکو په ځین کې دا ویچ مشال راډیو په اسلام آباد کې دفتر تړل د مشال راډیو خبرونه تړل دي کنه خبرونه به دوام لري؟
نه، د مشال راډیو خبرونه به دوام لري ځکه چې موږ د پاکستان نه نشرات نه کوو. زمنګ مرکزی دفتر په پراک کې دی او زمنګ امواج چې دي او د اتا د دوباره ریلی کولو وسایل چې دي هغه هیڅ یو په پاکستان کې نشته، د پاکستان نه بهر دي او دا به د مشال راډیو په خبرونو باندې هیڅ تاثیر نه لري. زموږ نشرات به دوام لري او موږ به خپلو خلکو ته هغه صحیح او درست معلومات رسوو تر څو چې هغه ځای کې چې خلک معلوماتو ته ضرورت لري غلط معلومات ورته ونه رسیږي.
اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولو خبرو ته کښېني هغوی باید دې ته قانع کړل شي او مالي سرچینې او د تجهیز منابع له منځه یوړل شي. جان سلیوان دا خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړې دي. تفصیل یې د رضوان مراد نه.
یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی وایي دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا نه ښیي باید بدل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سالیوان دا خبرې پرون په نیویارک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. نوموړي وویل د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل شي.
وی مست ریکګنایز د ریالټی دات وایل دی افغان ګورنمنت هاز بین اډمنت اباوت اټس انټرست ان انیشییټینګ.
دا حقیقت باید درک کړو چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر خپل لیوالتیا ولاړ دی، خو په مقابل کې د طالبانو لخوا په دې اړه کومه لیوالتیا نشته. دا وضعیت باید بدل شي. د دې د بدلولو لپاره موږ باید د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالي منابعو او د تجهیز د سرچینو د منځوړلو لپاره کار وکړو. باید په یو ګډه او پریکنده شمنې سره وخیو چې یوازینی ځای چې طالبان کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي هغه د خبرو اترو میز دی، نه د جګړې ډګر. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویل لیدل کیږي چې ځینې مشخص هیوادونه د غیر مؤثرو تګلارو په خپلولو سره د داعش پر ضد د مبارزې په نوم له طالبانو ملاتړ کوي، خو دغه لوړ رتبه امریکایي مقام بیا د دې هیوادونو نوم یاد نه کړ. د افغانستان په اړه د امنیت د نړیوال شورا په دې غونډه کې د قزاقستان، تاجکستان، روسیې، کویت او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګویتریس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمیزې همکارۍ په پراخوالي ټینګار وکړ. نوموړي وویل دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې په سیمه کې له تروریزم سره په یوازې سر مبارزه وکړي.
The Afghan government's fight against violent extremism, terrorism and transnational organized crime responding to
the Afghanistan hukumat la sakh derizai terrorism aw manazam jinayat sara mubarizah kawi da yawazi da Afghanistan mas'uliyat na de che de gwaqhuno ta jawab wai da terrorism parwandi aghizmana mubarizah cho arkhiza aw simayza hamkari gwaadi. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی هم له تروریزم سره پر مبارزه ټینګار وکړ.
We are pleased to note that the imperative of addressing the problem of regional terrorist sanctuary
خو خيو چويو د تورستانو د سیمایزو او خوندې پنازینو ستونزې ته د لاسرسي حیاتی اهمیت تر پخوا اوس زیات درک شوه ده. تجربه خودلې ده چې تورزم موږ ټول ته ضربه را کړې ده او د هغې لمنځوړل د هواد لټوانه پورته ده او دا هر اړخیزه هڅه غواړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاذي ملي هلودی په افغانستان کې د روانې جګړې او توتريخوالي د حل په اړه څرګندونه وکړي.
After 17 years of war, it is more than evident that neither the Afghan government and its
دا وی لول سکالو جګړې ورسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له توتريخوالي لاس واخلي او خبرو ترو ته مخکړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې زیات ټینګار د سیمه ایز همکارۍ په پراخوالي وشو او یو شمېر ګډونوالو بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو او نشه یي موادو د تولید له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته تر هغې د افغانستان په اړه غونډه وکړه چې د دې شورا یو پلاوی تیره اونۍ کابل ته سفر وکړ او د افغانستان د وضعیت په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې.
اوریدونکو، نن پر باچا خان پوهنتون د وسوال برید دوه کاله پوره شول. په چارسده کې په دغه پوهنتون په دغه حمله چې د 2015 کال په 6 جنوري سهار ترسره شوی و، پکې 13 کسان وژل شوي چې زیاتره زده کوونکي وو. د هغه وخت باچا خان پوهنتون د وایس چانسلر پروفیسر فضل رحیم مروت نه مو وپوښتل چې په دغه ورځ پرې څه تیر شول او څه احساسات یې وو.
هغه احساسات خو چې ما هلته هم وی اوس په هم وایم چې هغه احساسات چې کوم وو، اولنی احساسات زما دا وو لکه د یو پلار چې څنګه احساس وي چې که ماشومان د یو پلار جینکۍ ته هلک وي هغه هغه ته ډېر ګران وي، دا یو احساس شو. دوم احساس دا چې د استاد په حیث باندې، مطلب زه خو چونکې استاد وم بنیادي، هغه بل احساس شو چې استاد هغه سره خپلو شاګردانو سره خپل محصلانو سره کومه مینه وي، هغه احساس دوم وو. درېیم احساس چې کوم وو د وایس چانسلر لا د رئیس په توګه چې کومه ذمواري وه، کومه احساسات وو هغه بېله. څلورمه خبره دا وه چې ماته لږ البته یو کوم احساس چې ماته کېدو هغه دغه چې یا باچا خان پوهنتون باندې حمله، آیا په قلم باندې حمله ده، لکه مطلب د ټوپک او د قلم مقابله ده، او دې که مونږ تیر پاته رالو به دا یو په عالمیه وي او دا به د نړۍ دپاره او د علاقې دپاره او د سیمې دپاره خبره نه وي. ځکه چې دا چې کوم وو چې د کوم کسانو مثال حمله وکړله، باچا خان پورټریټ لا تصویر ورته وایي لاسي انځور ورته وایي، هغه هم په کندو باندې وهلې وغیرہ راچولی وو. زمونږ سرلس بچې دي محصلان غریبانې شهیدان کړل، دې نه علاوه څلور کسان چې کوم دي هغه یو استاد وو هغه هم شهید شو، ورسره ورسره درې کسان نور هم، یو ډرایور دوه نور، مطلب ټول 13 کسان زمونږ شهیدان شول او تقریبا شل دېرش کسان زخمیان هم وو.
ښه، مروت صاحب، څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل په باچا خان پوهنتون چې کمبریج شوی و د هغې نن دوه کاله پوره شول، تاسو څه وینئ د په پوهنتون باندې په چارسده کې بیا او بیا په 6 جنوري چې د باچا خان تلین هم لمانځل کیږي، څنګه څه اثرات دي د دغې پیښې په خیبر پښتونخوا کې یا په تعلیمي ادارو باندې داسې بریدونه، د دې څه اثرات تاسو وینئ؟
خوره خبره خدا وا اصلي کې چې اصل کې کمنګ یو طرف ته ګورو د هغه د آرمی پبلک سکول او زمنګا واقعي کې ډیر لوی توپیر وو. فرق پکې دا وو چې تا ماشومان عوام دی ولس ماشومان هم وو، د آرمی کسانو ماشومان هم وو، دا لکه یو فرق وو. خو دلته چې باچا خان کوم پوهنتون باندې کوم هغه وو، دا د باچا خان د تلین ورځ وه، مطلب د 6 تاریخ وو باچا خان چې کوم ورځ باندې وفات شوی دی، هغه موږ لمانځل په مشاعرې سره، او مشاعره چې کومه وه، مشاعره د 15 کسانو مشاعره وه، او مشاعره چې وه مشاعره لا شروع شوې هم نه وه، لا کسان هم نه وره رسېدلي، په دغه ورځ باندې لړۍ هم ډېرې وې. او دومره خبره پکې دا وه چې هغه وه مشاعره د امن په نوم باندې وه. اوس تاسو دې ته خپله سوچ وکړئ چې یو سړی مطلب د امن مشاعره نشي برداشت کولی، دا د زړه کې دومره هغه نه وي، توان نه وي، د زړه دومره تنګ وي چې هغه دای د امن مشاعره نشي برداشت کولی، بیا به دای د عدمي تشدد دی به د مطلب د نور نور شیونه څنګه برداشت کړي.
سمه ده مروت صاحب، ستاسو وخت ډېر قیمتي دی. بس یو تپوس کوم، هغه دا چې د باچا خان کومه فلسفه د عدم تشدد او بیا د هغه د تلین په ورځ باندې د هغه په نوم د یو پوهنتون باندې داسې وسلوال بریت کېدل، تاسو څه فکر کوئ دې سره به د باچا خان چې کوم دغه پیغام دی هغه به لا نور به زیات خپور شي، نور زیاتو خلکو ته به ورسیږي، که څنګه دغې ته دغې خبرې ته بیا تاسو څنګه ګورئ؟
رښتیا خبره دا وه چې هغه پیغام چې وو چې دوی چې کوم ماته ته وویل چې دوی وایي چې یاره موږ به د قلم زور ختم کړو، موږ به د ولو زور ختم کړو، موږ به ماشومان بند کړو، موږ به دا وکړو، موږ به هغه وکړو، هغه اواز چې کوم دی کنه اواز دغه شو دغه تقریبا 1800 شهیدانو هغه چې دی کنه وینې اواز، وینې شولې، وینې لمبې، هغه دنیا نړۍ ته ورسېدی چې چا باچا خان پوهنتون نه څوک نه خبر په پراګ نه ماته غراغلي دي مطلب خطو نه راغلي دي پونتونونو نه بل چرته نه بل چرته نه دنیا نړۍ نړۍ نه خل خبر شول ټول ورنه چې چاته نو پتاه غته پتا ولګیدل چې بچا خان کوم مثال زونه نه پیژنده هغه بچا خان پیژنده او که چاته د نور کیسې پتا نه وای چې په دا شانته پونتون دی هغه پونتون پتا ورته ولګیدل هغه پیغام نور هم خور شه بجې دغه چې کوم دې کوشش وکړي دا شی به مونږ دلته ختم کړو.
اوریدونکو دا د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر پروفیسر فضل رحیم مروت وو. د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل لاور.
د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرل د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور او د شرقي سیمې د پلټنو مشر الطاف سرور ملک د وزیرستان د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وژنې په تور له خپلو څوکو لرې کړي دي. د نقیب الله تر وژنې وروسته راو انور ویلي وو چې هغه د تحریک طالبان پاکستان غړی دی خو د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. د آزادې اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لورې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندلی دی. د آزادې اروپا ریډیو مشر تامس کینډ بیگا په یو بیان کې ویلي مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او هیله لري چې راتلونکي به بېله زنده هواره شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د مشال ریډیو د دفتر تړلو دا ګام یې د دې هیواد استخباراتي ادارې آیسای د رپورټونو پر بنیاد اغستې او زیاته کړې چې مشال ریډیو داسې خبرونې کوي چې د دې هیواد د ګټو پر ضد دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوځي عدالتونو لخوا نورو لسو وسلوالو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان د پوځ اماړیکو څانګې ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو او په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني باید د هغوی مالي سرچینې او جنګي صلاحیتونه له منځه وړل شي. جان سلیوان دا خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړي دي. د پکتیا په ګردیز کې د ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی دی. د فیسبوک شبکې مشر اعلان کړی چې د خبرونو سرچینو زیات باوري کول لپاره به یو سروې کوي.
او اوس هم اوریدونکو اونیس پروګرام سروې ترازو په سروې خبرونه کې نن تاسو د جوډو چمپیئن د اقصا حسین خبري اوري. اقصا د پیښور سره تعلق لري. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار ملیحا میرزا ته وړاندې کوي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروګرام کې درته زملي حمیر زاده هرکلی وایم. نن راځه په پروګرام کې لپې خبره اقصا حسین ملمنه ده. هغه د جوډو کراټو چمپیون ده او په دې رستو کې ورته د ښه کارکردګۍ په سر فخر پېښور ایوارډ ورکړل شوی دی. هغې په خپله لوبه کې د سرو زرو سپینو زرو او د جاسو یا برونز خواوشا شل تمغې اخیستې دي. اقصا د پېښې له پلوه یوه ایر هوسټس ده. ورته په پروګرام کې ستړي مشه وایي. څنګه یې تاسو؟ تاسو د خیبر پښتون د کومې علاقې سره تعلق ساتي او تعلیم مچرته وکړو؟
زه د پېښور خاص د پېښور نه تعلق لرم او تعلیم زه بیچلر سټوډنټ یم. جی د سرحد د پېښور سرحد یونیورسيټي سټوډنټ یم. بیچلر کوم. بیچلر هم زه په فزیکل ایجوکیشن کې کوم.
د دې سره سره تاسو یو ایر هوسټس هم یې کنه؟
او جی بالکل هوسټس یم.
خانه دومره کم عمر کې دا تاسو دومره ګران کارونه څنګه په سر اغستی دي؟ تاسو جوډو چمپیون یې ماشاءالله. مارشل آرټ بیا جینکې د پښتنو په علاقه کې زما په خیال کم تر سترګو کېږي چې هغوی لاړ شي دې فیلډ ته. نو څنګه همدا فیصله وکړه؟ ستاسو شوق و؟
جی بالکل. ما اصل کې همدا خبره غلطه ثابتوله که نه چې پښتنه یو جینۍ هم داسې نه شي کولی څه که نه. ما اکثر اورېدلي دي مونږ اکثر په هر څه نو خلکو به ویل چې پښتانه نه شي کولی, پښتانه نه پرېږدي دا جینۍ کې داسې. نو ما دا خبره غلطه ثابتول غوښته. نو ما دا فیلډ زه کم چوز کړو چې زمونږ علاقه پېښور دا صوبه سرحد کې پی کې داسې یو علاقه ده چې لکه دلته دا شی نه ډېر ډېر کم سطح باندې کېږي او بیا خاص کړ جینکو دپاره. نو ما ویل چې زه مخکې شم نو کې دې شي زما په ذریعہ نورې جنکې هم راشي. ما اول قدم واغشتو الحمدلله. ما پسې زمانه ډېره متاثره شوې دي جنکې او زموږ یو ټیم جوړ شوی دی. زم کوم چې زموږ پښتانه هم مخکې ته راشي ځکه چې هغوی کې ډېر زیات ټیلنټ دی. ما دا بل سیریز کم وسره واغستو چې زه ثابت کړم خلکو ته چې جنې خطرناک ده. یو سایډ ته نه یو سایډ ته نازک هم کې دی شي.
او تاسو د ټیم ذکر وکړو کنه چې تاسو نه جنکې متاثره شوې دي او تاسو سره ټیم جوړ کړی دی, خپل ډله جوړه کړې ده. آیا دا تاسو مشارکې
او جی بالکل زمونګه په پیښور کې کوم سټیډیم دی هغه کې زمو خپل کلب دی نو هغه کې دای چې سهار ټایم کې بوایز الکان په کې ټریننګ کوي دا سیکنډ ټایم چې دی نو صرف جنہ کې ځکه چې ماته به مخکې دا مشکلات ډېر پیښې راځي یوازې د خپل کلب نه یو جنې او زما الکان سره ټریننګ کوو نو اکثر په داسې شی نه وو چې ما لپاره به لکه مشکل و الکان سره کولو کې نو ما به همیشه دا ساتل چې زه یو داسې جنکو لپاره پلیټ فارم جوړ کړم چې هغه ته اسانه هر لحاظ سره نو اوس زمونږ ماشاء اللہ الحمد للہ زخبل ٹریننگ ورکو مجنا کو دا پار اس زمونگا یو گیمز سی یو کاجی زم گیمز اگر کی زمونگا دا کے پی کے جنا کو اول نے پوزیشن راوڑ زما خپل ٹیم اول نے پوزیشن راوڑ
سو جی نے کہہ دیتا سر پدا ٹیم کے
جی ما سر بارا جی نے کہہ دیو
شروع کے تاسو مشکلات و تاسو چکا لخبل اکیڈمی تتلے نو یوازی نے جی نے وے کنا نو سدا سے مشکلات چی چیلنج نا چ تاسو ور سر مخامخ و بیا ساسو دا کور نے دا طرف نہ تاسو تمرستا حاصل واو کو سنگا
ما سر شروع نہ چ دے جما دا والد سے تے زیاد مست کرے والے کار کی زکا چ یو جی نے دا کور نو زی کنا نہ جو سو پورے دا پلان دا والد سے سپورٹ و سر نی اگر یو فیل تو ہم مخ کی نشیت لے نو ما سر والد سے جما کور والا ٹول ٹے ر زیاد دے سپورٹ کرے مست را سر کرے دا دی فیل کا دی فیل دے مقام تلا ر چ دو کی بز خپل ٹول خپل والد سے تو کم زکا چ سہار ٹریننگ لا بوتل را وستل اور ہر ٹائم ہر چیمپئن شپ لا بوتل نو اغي به ما سره دا ډیر زیات مهنت کړو بل خبر ما ته دا ډیر مشکلات په ده تاسو فیل لږ شو چې زمو په کلب کې زه واحد جنې وم نو دا گیم سٹارټ ما غسته دي نو ما ته ډیر شروع کی هغه په لزل چې یو شي سکای خلک په لزل یو کار کی هغه لږ سخت دي نو ما دا سټپ واغشتو نو ما ته الکانو سره ټریننګ کول ظاهر خبره چې مونږ ټریننګ کوم خپل کیټ ساتو نو هغه خلکو رویه ما سره لږ بدل وکنه چې دا ولی ته څنګه د گیٹ اپ کے راضی دا بس گیٹ اپ کے ولی زی نو لگ شانتی عام مشکلات او بل زمون گا محلے نہ بچ ز خپل لک کالونی نہ چلا منو زمون محلے والا با تیر خبر کول چ دا جنے دا او تا جنے ذات دے او دا شرط زی او سنگ اس اس او دا سو اغا سے اس الحمدللہ ما گا محلے والا دی کنا چ اس پما ونے فخر کی او ما سلام دا اغا محلے والا نو یعنی ما سر ٹریننگ کی
جوڈو چے دے یا مارشل آرٹ لیکی بیا تا سو س قسم ٹریننگ زی سنگ تربیت اخلیتا سو س احتیاط پکاری کیا ایسے دا زخمی کی دو چانسو نہیں کنا
اخا زمونگا دا جوڑو چیرے گان دا لکا دا ریسلنگ کشتی پشان دی نو کشتی کی زیادہ تر تاسو کتلی لکا پاور زیادہ ضرورت دی نو ہم جم ٹریننگ زیادہ کو پاور والا ٹریننگ زیادہ اور انجری خوخا مخا را جی ہر فیل کی را جی اور یو فیل دا چی خلق رسی یو مقام دا چی خلق رسی نو دیر را چاہتا پتہ نہیں چی اگر شاہتا سا مشکلات برداشت کیوئی نو زمان پیل آسنا مات چیوی دی پکی دیر زیادہ مطلب دیر انجریز راغلی خدا دا چی اگنور کی اغشینا نو اللہ بتا یو مقام تا رسی بوڈی فٹی ڈائٹ صحیح وی نو پروپر نو صحیح روانی بیا گیم صحیح کی
او تا سو بلیک بیلٹ ہے کنا
او جی سو بلیک بیلٹ ہم
بلیک بیلٹ سی لک کی دیش ڈیرو خل کو تنی پتا بلیک بیلٹ نو تا سو سنگا تعریف
کر خاص دس سٹیج دی کنا لک سنگا ون کلاس نو والی میٹرک پوری سن دس زمون گو ہم پیشو نے چینج کی کی وائٹ بیلٹ نہ سٹارٹ اخلی اور بیا بلیک بیلٹ پوری جی سو دا تقریبا 8 بیلٹس دی دے مختلف چینج کی دا دے ٹیسٹ کی کے مختلف فائٹوں نے کی کی نو سمرا فائٹوں نے تا گٹی سمرا سمرا ٹائم کی گٹی نا اے پ مطابق طلب ہے بیل چینج کی سو سو منتھ بعد نو دا بلیک بیل چی شی نو اٹس مین چتا لک کوچ وی تا یو تا سی مقام ان شی چتا اس تخل کول ٹریننگ ہم ورک کولے شی تا تا یو سرٹیفیکیٹ ملاو شی
تا سی یو ایوارڈ ہم ملاو شی وی دے نو سو تم غی مغس دی چر چر تے مغس یو دا فخر پشاور ایوارڈ چو دا سی شی دے
تم غی بزو ما چما الحمدللہ خیبر پختونخوا تا پارا ڈویژن لیول انٹر پروفیشنل لیول نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول باندې هم ما دې تمه راوړې دي مختلف ایوارډز می وته راوړې دي علاقې ته پارا خپل وخت په خنقا ده پارا اور اوس ریسنتلی ما ته فخر بشاور ایوارډ هم په دې سیم باندې ملا شو چې ما ډېر زیات لکه ایوارډز راوړې دي ډېر زیات مډالونه می راوړې دي مختلف هغه کې نو ما ته د دې پر زمان چې دا څومره کالونو مهنت دا اوه کال نه دا گیم کو مقصد دې اوه کال هغه نه چور ما ته چې دې نو اوس می لاو شو لکه ما ته یو ایوارډ په شکل کې دی را کو زم گورنمنت کے پی کے گورنمنٹ چې دا فخر پشاور ایوارڈ باندې ما ته دادا غرا کو نومبر کې ریسنٹلی جب ما پاکستان ریپرزینٹ کړو ترکی ته تلې ما نو هغه کې مور دین 48 کنټریز پارٹیسپیٹ کرو اسلامک کنٹریز نو پاکستان نا واحد زما سلیکشن شو اور ما الٹی یو خو کرو بیا د تقریب اختتام اختتام کې مونږ ته چې کوم غره د ترکی پرزیدنت دی طیب اردوغان دغه وایف مونږ د سرټیفیکټ ډیسټریبیوټ کړو او ډېر ښه راغی زما الته یو خلک شوی نو ډېر جونیئر لیول باندې مې په ورلد جونیئر چیمپئن شپ کې په بینکاک کې پارٹیسپیٹ کړو او دس از کیڈٹ چیمپئن شپ کې په یو اے ای کې پارٹیسپیٹ کړو نو پاکستان بلکې هر پښتونخوا له ما ډېر زیات ایوارډز او ډېر زیات میډلونه روړي او ځکه بیا ماته دی فخر پېښور ایوارډ راکو
اکثر تاسو چې په نړیوالو لوبو کې هم برخه اخیستې ده د پاکستان نمائندګي کړې ده د پښتنو نمائندګي کړې ده
بالکل
دا تاسو په دنو کو چې تاسو بل تلې دلې مې چې داسې قسمه لوبې کېږي نو څه فرق شته دی لکه تاسو کله داسې خفګان محسوس کړی دی چې لکه د نورو ملکونو چې کوم لوبغاړي دي هغوی زیات باصلاحیت دي یا هغوی ته کېدی شي چې صلاحیت هماغه شانتي څنګه چې د پښتنو یا د پاکستانیانو دی خو کېدی شي ته موقع زیات ملاوي نو تاسو داسې څه سوچ اوهو څه محسوس مکړو داسې
بالکل دا هغه او زمونږ مطلب په سټایل کې په باډي فزیکس کې ډېر زیات زمين اسمان فرق دی هغه دی مزینا چې موږ هم کولای شو یعنی موږ سره د ټیلنټ کمی نشته دی خو یو خدا دې چې موږ د موقع نه ملاویږي بل دا چې کم چاته موقع ملاویږي هغه ته سہولیات نه ملاو هغه شان ټریننګ نه ملاو هغه شان ډایټ نه ملاو هغه شان توجه نه ملاو نو هغه د وزنا هغه کم پاتې شي حالانکه زموږ الحمدلله په پیښور کې خو سپیشلی بګویم چې دومره ټیلنټ دی چې چرته نشته داسې ټیلنټ نو دا په زه یو طریقې سره خواست کوم دی نه چې موږ هم هغه رنګي ټریننګ هغه شان اکوپمنټ ملاو شي نو ډېر به ښه نو ډېر به ټیلنټ شي
یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی ته وار ورکو
السلام علیکم زادل سینتورای د کورمی جنسی تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم دینه دا پښتنه لاروم چې یعنی دې زړه کې دا سوچ څنګه روغلو بیا پښتنه مشری کې وا پښتنه جنې یعنی دورا پیټ تروشي یعنی دا غا سوچ دې زړه کې څنګه روغلو مو پښتنه مشری کې خو لکه ایجوکیشن ډیر کم ته کنه یعنی چوکی خاطی خو به کی پرګدی نه د سې خاطو باندې د سې جنې باندې مفاخر کوو چې دوی یعنی دې رتبه ته ورسېدله
اصل کې دا وکنه چې زبا اکثر د نور سیټیز تتلم کړه لاهور شو پنجاب سیدا ال د بخل ګوندا خبرې کولې چې مطلب پښتانه جنې خو تعلیم تنه جراوته نو دا نور شین خو پرېدا دا شی په بابا باندې په ډیر بد لګی دو چې ول انجن مطلب زمون پښتانه ولی دا شی نه دغه کوي نو ما اصل کې دا روایت بدلولو چې نه جنې کې هم کولې شو پښتانه جنې کې هم کولې شي نو ما دا فیل ز کم چوز کړ
یو بل اوریدونکو هم ټلیفون کړي
دا تراله او د پښتانه ته یو نوې یو د وروخو نو زه ولوم بار چې ور کوم زه د خپل خون نه دا پښتنه کوم چې لګري کوم راي ما شومان چې را کوم ظلم او زیاتې دي نو لکه دې تاسو لګ دغه وکاین نو دا به ډیر ښه
نو دا زما چې کوم فیل لګا نه دې کې کم اس کم دومره زه په خپل اعتماد لرم په ځان باندې چې زه یو یوازې ګرځې دې شم یعنی ما سره دومره غو خوشته کم اس کم کای چې خپل دفاع کولای شم نو دا لکه جنکو ته د دې شي تعلیم لګ ډیر پکار دی چې هغه خپل هغه ټایم لکه سخه کولای شي دومره سترونګي لګ ډیر سترونګ چې هغه غي پاتې سنا سکول شي هغه ټایم دا زمي مچ تا چې کوم ځکه سره تعلق لرم دا په سکولونو کې هم سٹارټ شي سکول کې باقاعده د دې کلاسونه کیږي او ماشومان او تاورو ته د دې خبره هغه کیږي چې د څه طریقې سره ځان بچ کول
د مستقبل لپاره تاسو څه پلانونه دي او ټول اوریدونکو ته بد تاسو له خوا څه پیغام وي
زم ما دام دې چې ان شاء الله ان شاء الله زبا انټرنیشنلي لوب کوم الله دې مال همت راکړي او دې دومره کی چې زه انټرنیشنلی لو وکم اولمپک کې خپل ځان ریپرزینټ کوم خپل صوبا پاکستان خو ریپرزینټ کوم کوم او زه به خپل صوبې نوم وړم د کی پی کې خو پښتونخوا د پښتنو نوم وړم الله دې مال دومره همت راکړي چې زه هغه کې پارټیسپیټ وکم او ټیم ادا چې الله دې مال دومره همت راکړي چې زه جنکو د پارس او کوم چې کم هنر مای زده کړې زه غواړم چې زه نور جنکو ته خو نه هنر خپل کلب کولا کوم او خلکو ته به ټول اوریدونکو ته به دا پیغام می دی برای مهرباني مونږ هم کولای شو جنکو کې هم هغه مرغشت دي نو که صرف لګ سپورټ ولا ور کولای شي نو ما سره زما ټیم دې د سینو رچنه کې هم راوته شي چې څنګه زر راوته هم نو زه به دا پیغام ورکوم چې جنکو هم کولای شي چې څنګه علاقان کې نو پلیز جنکو جنکو ته هم دا الاو کوي او غي تاسو سپورټ کوي
ډېر ډېر مهرباني اکثر اوریدونکو د تاسو نوم مننه چې تاسو مونږ ته ټلیفون وکړو او امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شي وي پراتلونکو هفتو کې به د غشانتي نورې ملمنې راځي هغه بغد خپل کار ژوند او تجربه په حواله تاسو سره خبرې کوي. تر هغه د ځان خیال ساتي معاملی امیر زاده ته اجازه ورکړه. د الله پامه.
او اوس هم راځو 19 پروگرام جمهوریت ته. دا پروگرام تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
د پاکستان په مدرسو کې څه ډول اصلاحات اړین دي؟ د پاکستان علما کونسل په مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د رجسٹرولو په اړه څه فکر لري؟ آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځې ته لار هواروي او که څنګه؟ همداراز د پاکستان سکولونو نصاب څنګه دی؟ د نصاب د ماشومانو پر ذهن څه اثر وي؟ د خیبر پښتونخوا په نصاب کې څه ډول بدلونونه پکار دي؟ په تاریخي ډول د سکولونو او مدرسو نصاب د سیاسي مقاصدو لپاره څنګه کارول شوی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
نن با په خبرونه کې واورې چې د مدرسو اصلاحاتو ترڅنګ د پاکستان د سکولونو په نصاب کې بل عموم او د خیبر پښتونخوا د ښوونځیو په نصاب کې بل خصوص کومو اصلاحاتو ته ضرورت دی. په دې لړ کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي. حافظ طاهر محمود اشرفي د پاکستان علما کونسل مشر دی. له لاهور له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال اشرفي وویل دی فکر نه کوي چې د پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت دی، خو که حکومت ته معلومات وي چې ځینې مدرسې له نورو هیوادونو پیسې ترلاسه کوي نو باید دا ورته په ګوته کړي.
میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تقریباً 90% مدارس تو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں.
سما په فکر د پاکستان شاوخوا 90% مدرسې وار لمخه رجسٹر دي. موږ فکر نه کوو چې په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت شته. تر کومه چې د مدرسو د رجسٹریشن خبره ده نو هغه عمل روان دی. همداراز د مدرسو محاسبه هم روانه ده. موږ د کورنۍ چارو او د مذهبي چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي او هغه تم ویلي چې حکومت دې هغه مدرسې په ګوته کړي چې پکې ترګری ته واده ورکول کېږي او ورته له نورو هیوادونو پیسې ورکول کېږي چې د دې کار مخنیوي وسی
او جہاں پر غیر ملکی فنڈنگ آتی ہے تاکہ اس کا مداوا کیا جا سکے.
په پېښور کې د خیبر پختونخوا درسي کتابونو یا ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای خوشحال خان خټک ویلی ول چې د ماشومانو ذهن د یوې پاک او خالی پردې په څیر وي. پردې چې څوک هر څه لیکل وو غواړي هغه د ماشومانو د ژوند ذهن او شخصیت برخه جوړیږي.
خوشحال بابا له خپل وختونو کې درې سو کاله مخکې لا ویلي دي چې ماشوم ذهن چې کوم دی ماشوم هغه دا بالکل یو صفا ستر کاغذ په شان باندې دی. په دې باندې استاد چې څه لیکل غواړي هغه لیکل سړی پکولی شي. اوس د مدرسې نصاب دی هغه د مکتب کوم نصاب چې دلته دی هغه کې یو وخت کې 2000 کې 2000 کې یو کوشش وشو هغه نصاب چې کوم هغه موږ راواخیست زه چې څه وخت چې یارمینس هغه کې موږ کوشش وکړو چې دغه موږ لګښت صاف کړو.
مروت تاریخي مثال ورکوي او وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد د جګړې پر وخت چې کتابونه چاپېدل نو په هغه کې داسې بدلونونه وشول چې زده کوونکي جنگ جګړې ته هڅول.
د افغانستان د انقلاب نه پس کومه دوره چې وا مثال پاسون وو جهاد وو هغه کې یو کوشش وشو چې هغه کې کما نصاب او کتاب نصاب مخکې جوړ شي او کتاب شاته وي دوی کتابونه چې کوم ورته راوړل هغه کې دا کتابونه د پاکستان کمشنرۍ کوم چاپ کړی وو د افغان کمشنرۍ ته د افغان مهاجرینو لپاره او کا مدرسې لپاره او کا د مکتب لپاره او دواړو لپاره چې کوم کتابونه لا کوم شیونه چې دغه کېدل هغه کې حساب او کا د مشرطي علوم کتاب او کا د انګلیسي کتاب او کا د پښتو کتاب او هغه ټول د شیونه تعویدل لکه چې زه چې سوچ وکوم چې یو ختنګ نظریه یو ډېر زیات تنګ نظریه.
ډاکټر فضل رحیم مروت وای د په یو کتاب کې یو څه لوستي ول چې هغه له وسلوال مبارزي یا جهاد سره ترل شوی ول.
لکه مثال یو سبق او چرته د چادر باره کې د چادر لا د کمبلې فائدې لیکلې وي هغه کې هغه یو لکه هغه تاسو کوي کدي وي کدي ته چر پر روانه هغه ورته وایي چې زه خو جهاد تر روانه ما خا د چادر سپاره وړي د کمبل سپاره وړي او ورته وایي چې دا خو چې کوم دی دا په سړی په څمکه باندې خورولې شي دې کې سړی په یخنۍ نه پټېدلې شي دې باندې سړی مخ صفا کولې شي دې باندې دا شی کولې شي دا شی کولې شي به وتی چې د جهاد چې کوم دی تا چا خلاف کوي او ته وایي چې د شوروي اتحاد خلاف کوم او د خلکو پرچم لکه مطلب مې دا چې د خلکو پرچم نوم پورې پکې اخیسته شوی.
اوردونکو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د مدرسو بیلابیلو تنظیمونو په اړه واوریدل. ډاکټر فضل رحیم مروت وای دا بیلابیل تنظیمونه په فرقه ییز فکر ولاړ دي. او دا چې په پاکستان کې لوګدي مودې راهیسي مدرسې او نور سکولونه له یو بل سره په متضاد حالت کې وجود لري.
پرابلم دلته دا دی زمونږه هیواد کې چې دا شی ډېر زوړ تضاد را روان دی د مکتب او د مدرسې. هغه وخت کې چې دا تضاد کم پټه باندې و لا جهاد لا دغه شیونه چې کم و د افغانستان او د ایران انقلاب سره دا عملی شکل تراله دغه په کتابونو کې خو کیسه وی خوږی خبرې وی هغه وی خو صرف د ګټې خبره نه و پکې عموما په خلکو د هغه خبره کوله د جنگ بدر جنگ او د نور جنگونو چې کوم پاره کې شوې هم کې شوې ده چې چرته دا بیا عموما به دا خبره کوله چې موږ سره بل سره دا او شو دا او شو دا او شو مطلب د یو جنگ ګټلې نو مرکزی هغه ته پرې دا چې دوی دا شی کنټرول کی چې را پیسې کوم ورته راځي لا سې حساب کتاب چې کوم د کدي تراشي ولې چې تل تا چې کوم د اسلام مدرسې چې دی عموما د دې هغه چې د نصاب او دا په یو هغه باندې نه دی ولاره دې مختلفې هغه دي فرقو کې دمر په زیات فرقې دي د هغې فرقې بیل بیل ځانته یو یو بورډ خپل ځانته یو بورډ جوړ کړی دی هغه بورډ دی بس دغه شانته شته چې کوم کې د عصري علوم هم شته او د نور علوم شته خو بیا هم دا فرقه واریت چې کوم دی لکه مثال سنی شیعه د وندی بریلوی فلانکی د جماعت اسلامي او د فضل الرحمن دواله به یې راکې به نه نور فیتی به یې راکې نور مطلب د اسماعیلانو ولې خپلې دي
په پاکستان کې پر مدرسو د سخت دریځ فکر خپرولو تور پورې کیږي پښتنه دا چې مذهبي سخت دریځ څه ته وایي د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وایي د سخت دریځ معنی دا ده چې یو کس خپل فکر پر نورو تپی او خپل فکر ورته سم ښکاری.
انتها پسندی تو انتها پسندی ہوتی ہے خواہ وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی.
انتها پسندی یا سخت دریځ خو سخت دریځ بھی که هغه مذهبي وي او که غیر مذهبي خو څه چې مذهبي سخت دریځي ویل کېږي هغه دا ده چې خلک د مذهب په نوم خپل فکر پر نورو وتپي یا تپل غواړي یا یوازې خپل سوچ ورته سم او وروستی یا اخیری ښکاري نو هغه ته سخت دریځ ویل کېږي. خو تاسو که پاکستان ته وګورئ نو دلته خو سیاسي سخت دریځي هم شته په نورو معاملو کې هم انتها پسندي شته. زما په فکر په تیرو لسو یا دولسو کلونو کې دلته د مکالمې او خبرو اترو ماحول کم شوی دی چې دا ډیر د خفګان او پریشانی خبره ده
اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور پریشان کن بات.
اور دن کو پنر نے خبرونه کې مو د خیبر پختونخوا نصابی بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت او په تیر خبرونه کې تاسو د یو دینی عالم لخلوا اوریدل چې په پاکستان کې د مدرسو او سکولونو نصابونه د سیاسي مقاصد لپاره جوړ کړل شوی ول. آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځ فکر خپروي او که څنګه؟ د پاکستان علما کونسل مشر طاهر محمود اشرفي وایي دا سمه نه ده. خبرہ دے ہم لو مدرسے فارغ شوئے.
نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے, میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں.
نہ بالکل داسی نہ دا زہم لو مدرسے فارغ سویم. زما پا فکر دا مدرسو دا نصاب لوستن کی دیر مهم کسان دا وقت پاکستان کی دا مسلکونو او مذہبونو ترمنز دا مکالمه پاړه کار کوي. نو زما په خیال دا خبره هیڅ سمه نه ده چې زموږ مدرسې د سخت دریځ فکر په خپرولو کې مصروف دي. دا رښتیا نه دي.
مې نه سمجھم چې کوم بحث حقیقت هو سکتی.
که مدرسې سخت دریځ فکر نه خپروي نو دا تور ولې ور باندې پوری کیږي. اشرفي وایي دوی حکومت ته ویلي چې په وسلوالو یا سخت دریځ نظریاتي فعالیتونو کې ښکېل مدرسې دی ورته په ګوته کړي او کور باندې پوری شوی تورونه ثابت شول نو دوی بل حکومت سره ودرېږي.
هم یې کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس اس معاملے میں کوئی شواہد ہیں تو حکومت وہ شواہد پیش کر دے.
مش خو هم دا وایو چې په دې لړ کې که حکومت ثبوتونه لري نو وړاندې دکړي چې دا سلسله تل تر تله ختم سي. موږ دا خبره د کورنۍ چارو وزیر ته هم کړي, د مذهبي چارو وزیر ته هم او د وزیر اعظم دفتر ته هم کړي چې د کومو مدرسو په اړه چې د دوی سره شواهد وي هغه دی وړاندې کړي. که شواهد پر رښتیا ولاړ ول نو بیا به موږ د حکومت سره ودرې شو. موږ هم غواړو چې په هیواد کې امن وي, سکون یا آرامي وي, په هیواد کې د وحشت او ترهی پاچهی نه وي او په دې لړ کې موږ خپلو ذیلي تنظیمونو تحفظ مدارس دینیه او وفاق المساجد پاکستان ته یو لس نکاتي اخلاقي ضابطه ورکړې ده چې پکې موږ دې ټولو خبرو ته توجه ورکړي.
بس نکات کا ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں.
طاہر اشرفی زیاتوی مدرسہ سخت دریځی نه پیدا کوي بلکہ د پاکستان په ټولنه کې سخت دریځی موجود ده او دا چې د سخت دریځی د ختمولو لپاره باید ټول کار وکړي.
یہ ہر جگہ ہے, مدرسہ پیدا نہیں کرتا ہے.
سخت دریځی ہر ځای ستا, مدرسې نه پیدا کوي. دا زموږ د ټولنې یو ناروغي ده. سخت دریځی په ټوله معاشره کې ده نو له ټولې معاشره د دې مرض ختمولو لپاره باید کار وسی او دا یوازې د علماو, د مدرسې استادانو, امامانو, خدیبانو یا مذهبي ګوندونو کار نه دی بلکې د ټولنې ټولې برخې باید د عقیدې د ختمولو لپاره کار وکړي.
اوریدونکو، د مدرسې د نصاب خبره خو وشوه، اوس د سکول نصاب موضوع ته راځو. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د سکولونو په نصاب کې بدلونونه راوستي ول. تر دې وروسته چې په 2013 زیږیز کال کې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت جوړ شو، نو د تیر حکومت نصابي بدلونونه یې لری کړل. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بورډ له پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروته مې پوښتنه وکړه چې آیا په نصاب کې ژر ژر بدلونونه ګټه رسوي او که تاوان، او دا چې دوی څه ډول بدلونونه کړي ول. مروت وایي د نصاب بیا بیا او ژر ژر بدلون تاوان رسوي، او دا چې دوی ډیر واړه بدلونونه کړي ول او موخه یې دا وه چې د انسانیت ذهنیت عام کړي.
ما په حساب سره خو دا تاوان رسوي او موږ چې کوم بدلون راوسته او هغه رښتیا خبره ده، هغه د تاوان په هغه باندې نه. لکه زه ډېر ورکوټه مثال در کوم، ایکس چې کوم دی ماشومانو لپاره ایکس ای هغه ای بی سی ڈی کې ایکس چې کوم دی هغه هغه کریسمس کیو سره جوړه وا هغه وا. دې ته تاسو سوچ وکړئ چې پاکستان کې څو فیصد مطلب دا ده دلته عیسایان دي، بیا په دنیا کې کوم خلکو سره تا تګ را تګ دی. مقصد دا دی چې کریسمس سره خوب پیژني کنه ماشوم، لکه ایکس سره ایکس سره یو جوړېدلی شي یو سره دغه دی دوی هغه شی ورنه لري کړه. اوس تم ته داسې ورکوچ چې ته وګوره، الله بیا انګریزي کې ته چې کوم به تعلیم کړي چې ګوډ مورنینګ لا ګوډ ایوننګ دا په دې باندې خنو راته وسخه انګریزي کې به ته سوای چې ګوډ مورنینګ السلام علیکم خو ستا ما سره کولی شو کېدی شي چې اسلامي هېوادو کې څوک په ژبه نه سره پوهېږي انګریزي وایي هغه به سلام سره وکړي په بدل کې به تصور سره کوي.
مروت وایي چې په نصاب کې کوم بدلون نه کړي ول، هغه د ټولو د شمولیت په اصل ولاړ ول. په بل معنا دوی پرته د مذهب له توپیره او پرته د جنس له توپیره ټول خلک د انسانیت پر اساس یو ډول بلل، او همدا خبره یې په نصاب کې ماشومان ته خودله.
پاکستان کې چې څوک دی هغه چې څوک کم مذهب دی کم ژبه وال دی هغه پاکستان شهري دی، چې لکه عیسایان دی لا د شانت نور کسان دی په هغه باندې ورته پل. مقصد دا دی چې دا خو ته خپل په ټولنه کې په خپل هغه کې توپیر راولې، هغه کې خپل تفریحون راولې، هغه کې خلکو را دا ښیي چې زه تر باندې لاسبره یم. بیا دغه شانته مطلب د زنه مزانین منګه ماشوموالي کې هم وور کې، لکه اوس مثال هیلن ټیلر کې کوم دی، هیلن ټیلر مشهور مضمون دی هغه و پکې. نور داسې غیر اسلامي څیزونه نه و پکې. او بل هغه دی د ښځې او د نر د ښځې د نر لکه ماشوم جنتې او هلک په منځ کې چې کوم تفریق ته کې هغه تفریق هم په خپل باندې یو بیلنس په هغه کې یو بیلنس په کار دی. ځکه چې ما د هغه تصور دی سړی بس د نصاب هغه دا دی چې هغه ښه انسان راوځي، ښه شاعري ونه راوځي، چې هغه شاعریت د اصولو باندې پوه وي، د سیویکس په اصولو پوه وي، او د نړۍ لپاره هغه د ګاونډانو لپاره هغه د خپل هیواد لپاره ښه انسان ثابت شي.
له ډاکټر فضل رحیم مروته مې پوښتنه وکړه چې آیا نصابي اصلاحات زیات ضروري دي که نه د ټول پاکستان په کچ په تعلیمي نظام کې لوی بدلون ته اړتیا ده. مروت وایي تعلیمي پالیسي اول راځي او بیا په نصاب کې بدلون. دی وایي د ښو ساینس پوهانو او عالمانو د پیدا کولو لپاره باید حکومت د ساینس لپاره بېله بودیجه یا بجټ ولري.
نصاب خو له تعلیمي پالیسي نه شروع کیږي، او تعلیمي پالیسي نه علاوه به یو بل شی تاسو ته ووایم. ما خپل تجربه دا شوی و چې ما هغه سره زمونږ پاکستانی ساینسدان چې وکتای هدیږي ډاکټر سلام چې کوم نوبل لایریټ دی هغه د خاورې پیداوار کلیوال سړی و، هغه سره ما ملاقات شي او په هغه کې په مالیشیا ما ته وویل چې ما ډاکټر مهاتیر محمد نه چې وزم په هغه وخت د مالیشیا نه تپوس وکړو آیا دا ساینسي پرمختګ دپاره په خپل بودیجې یا خپل بجټ کې څه پیسې ښې دي که نه. وی چې ډاکټر مهاتیر محمد راته وویل چې ما خو دغه شي ته خیال نه دی ورغلی، موږ خو انډسټریل ډیولپمنټ لکه د خانهداري او انډسټري دپاره دغه سامان دپاره مستند دپاره مو پیسې ایښې دي، خو د ساینسي هغه پاره ما سوچ نه دی په دې باندې چېرته کړی. وی چې ما ورته وی چې بیا تا سوچ نه دی په کړی چې تا څنګه هغه توقع لري چې ساینسي
د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت زیاتوي بل خبر دادا چې په نصاب کې باید د پښتنو نومیالي شخصیتونو ته ځای ورکړل شي او هغه خپل کړل شي، ځکه چې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له دور سره د تګ او پرمختګ لپاره دا ضروری ده.
اوس په دغه معنا زمونږ تعلیمي پالیسی زمونږ ترقی چې کوم دی لا مونږ خلک اون کول دي خپلول دي، آیا مونږ خلک خپلو کنه؟ لکه مثال به زه در کړم، آیا ملاله زه خپلومه که نه، زه ډاکټر سلام خپلومه که نه، زه محمود طرزي خپلومه که نه، زه جمال الدین افغاني خپلومه که نه. مقصد دا دی چې ما خو خپل خلک خپلو نه، بلکې اولې موږ وځغلو خپل وخت باندې هغه موږ ځغلولي یم خپل هېواد نه یې وځغلو. بیا که مړ شه بیا کېدی شي موږ ورپسې شاته ورپسې وځاړو چېره
خپل تقاضی دی کیا ټول تقاضی استاول دی تعلیمی پالیسی او نصاب اپ ټول تقاضی پوره کوي بیا د انساني قدرونو سره او ترقی سره او د نوي زمانه سره پرمختګ کولی شي.
اوریدونکو دا په پاکستان کې د مدرسو او سکولونو د اصلاحاتو او په نصاب کې د بدلونونو په اړه د جمهوریت خبرونه. تاسو واوریدل چې پوهان وایي که د پاکستان حکومت د سغدریزي فکر ختمول غواړي نو باید په تعلیمي نظام او نصاب کې داسې بدلونونه راولي چې ماشومانو ته د انسانیت فکر او نظریه ورکوي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسی. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت